کوم چې خارجي داخلي په کوم امکانات باندې چلیدل غوي ته احترام خو د کوم خارجي استخبارات یو دوی باندې کار کوي دوی ته به بودیجه ورکول او خپل سیاستونه به تطبیق کول چې دوی بوتنه یعنی دا مانع د ازادي بیان ترقی نشي یعنی دا خپل یو نه کارو خو کچیر مونږ په فعلی نظام کې د طالبانو برخورد او ګورو د رسانو سره ازادي لري حتی اغه کوم احزاب د تلویزیون چینلونو نه ګورم د چوغوی خپل رهبری اکسونه نشرهی او ته کمپاین کوي یعنی طالبان حتی په غی کې مداخله نکوي.
مننه ښاغلی مایر د تاسو خبرې مو اوریدلې. ښاغلی خالد پښتون صاحب اوس را سره وصل شوی، مننه چې په دې وخت کې مو ټلیفون واخیست. ښاغلی پښتون، 2021 کال تیر شو، دا د نن 2022 اوله ورځ ده، دغه تیر کال تاسو څنګه ګوري د افغانانو لپاره؟
ورورجان، تیر کال خو موږ ولیدی چې ټول د حادثاتو د واقعاتو ډک کالو، خصوصا د حکومت په چوکاټ کې په 4 فبروري په 9 چې کوم قرارداد د سولې لپاره وسو، متاسفانه چې قرارداد اصلا د سولې لپاره وسو، د خلکو امید د خلکو ارمانونه داوه چې افغانستان ته به سوله راسي، طالب به د حکومت یو برخه سي، یو عمل شمول حکومت به جوړ سي، د تیر نظام د ستوردونه به وساتل سي، او په زمن کې به په اقتصادي چارو کې پرمختګونه راسي، طالبان به راسي، لارې به ایله سي، او ترانسپورت او ګمرکات په ټوله په یوه چوکاټ کې راسي. متاسفانه چې د اگست 15 دا ټول شان په اوبو کې ډوب کړل، او د خلکو ټول ارمانونه یې د خاورو سره خاورې کړل. که څه هم ظاهري طالبان راغله، لیکن که موږ ورته وګورو د چیرو څلورو میاشتو په جریان کې چې کوم واقعات شوي دي، د ښځو په حیثه کې، د حقوق بشر په حیثه کې، د چیر حکومت د معافیت، د خلکو د معافیت په حیثه کې، چې هیڅ نوه فیصله د طالبانو نه ده عملي شوې، او په هر ولایت کې موږ هره ورځ اورو چې خلک جوبل کیږي، در تحقیق لاندې راځي او تر استنتاق لاندې راځي. په همدې خاطر موږ تیر کال یو ښه کال نه بولو، تیر کال واکن د واقعاتو ډک کالو، امیدوار یو چې نوی کال کې دا شان تکرار نه شي او دا حالات بهتر شي. څوک د طالب د موجودیت سره مشکل نه لري، مشکل د سیستم د جوړوالي سره دی. بیرته باید زموږ د ستوردون لاس ته راشي، د چیرو شلو کال د ستوردونه باید په باج فنا ور نه کړ شي، ځکه دا یو عظیم شان د ستوردو د افغانستان د خلکو لپاره، په اقتصادي بود کې، په اجتماعي بود کې، په علمي بود کې، تقریبا په ټول ارسو کې یو اساسي تغیرات راغلی. په دې ملک نظام پټ جوړ شوی، اردو مدلودي، پولیس مدلودي، دا ټول شان لاړل د دې لپاره چې طالب د خپل د ځانو بولي، د وطن د ځانو بولي، او وس دا شان بیرته پر د افغانستان د خلکو لپاره اعاده کی او بیرته راجوندی کی. البته کسان تر دې نه خوښ هغه دی لري کی، بلکې په مجموع کې د سیستم مخالفت نه کوي، د نظام مخالفت نه کوي. نظام مشکل نه درلودي، پایتخت کې اشخاص تکلیف درلودي، اشخاص لاړل، نظام باید پر ځای پاتې.
ډیر مننه ښاغلی شیر اعظم اعظم صاحب. له تاسو به وپوښتم چې ښاغلی پښتون یادونه وکړه چې شیل د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې باید حفظ شي. رسنۍ د مطبوعاتو ازادي، خپل خبریالان او ژورنالیستان په دغو تیرو شلو کلونو کې دوه لسیزو کې په دغې سیمه کې بې ساري بلل شوي دي. په دې سیمه کې چې ایران، پاکستان، دیخوا منځنۍ اسیا هیوادونه خو د رسنیو په برخه کې محدود دي، افغانستان نسبت دغو ټولو هیوادونو ته ډیر ښه بلل شوی و د بیان د ازادۍ په برخه کې، او ګڼو نړیوالو ادارو او بنسټونو د دې ستاینه کړې ده. مګر اوس لکه څنګه چې ښاغلی پښتون ویل، دا هر څه په تمامېدو دي، ډېر کم پاتې دي رسنۍ او خبریالان. څه فکر کوئ ولې دغه یو کار وشو خصوصا په همدغې برخه کې؟
زه دا وایم چې دا زموږ د موجوده هغه وخت د جمهوري حکومت تر نامه لاندې د قیادت یو لوی ضعف و، یو لوی خطا و. زه چې په یو ادنا افغان په حیث باندې چې ډېر نه پوهېدلم، زه په دې پوهېدلم چې په دې تاریخ باندې فیصله وسوه چې امریکایان به له افغانستان نه وځي، او د مذاکراتو په نتیجه کې به یو اسلامي دولت جوړیږي، او په دې کې قاطع فیصله وه. مګر دا خبره به چې د حکمرانانو سره ما شریکه کړله، قاطع جواب به دا و چې امریکایان نه وځي، او تاسو په دې نه پوهېږئ، او تاسو په دې نه خبر، امریکا د څه لپاره راغلې ده، امریکا ډېر اوږده پلانونه لري، دا او دا او دا او دا. په هر صورت بیا تاسو ولیدل چې هلته منیشتازی ته شروع وسو، هلته سوله روانه، هلته ملیشي جوړېدلې، هلته بیا مذاکرات روانو، دلته بیا د سر و څنګه خبره کېدله. یعنی هیڅ نوه اراده د جمهوریت تر نامه لاندې مشرانو د سولې لپاره نه درلودله، او په دې باندې زه بالکل ګوایم او ما عملا لیدلی دي. اوس نو راځو دې لپاره، وخت چې داسې یو حالت وو او په اخره نتیجه کې تاسو ولیدل چې بیا یې حکومت په داسې یو دغه حالت کې لکړ، بې سرنوشت یې لکړ، او بیا اوس بیا مصاحبې هم کوي. مصاحبې تاسې واورئ څومره تفلانه ماشومانه استدلال لري دوی چې په تیاره کې سپور وي، دی خبر نه وي چې چېرته روان دی، او محب صاحب ورته وایي چې درځه چې زه دوه دقیقې وخت ورکوي. یعنی دا یو ماشومانه لوبه دوی راخیسته وه.
افغانستان نظام په چپ کېدو سره باید دغه لاسته راوړنې هم صفر شي که څنګه؟ نفر خو لاړ، کس خو لاړ، ووته، ویم ویل او تاسو مې یادونه وکړه چې زه نه هم خبر چېرته ځم. په دې باندې ټول خبر دی، خپله مې اعتراف کړی دی، مګر دای چې دغه رسنۍ محدودې شوې په دغه شکل باندې چې اوس رسنۍ ته طرزالعمل لیږل کېږي، یا ته راپورونه دي چې دوی ته مشخص ګایډلاینز وي د اعلانونو تر نشره پورې، د سریالونو تر نشره پورې، په بېلابېلو مسلو کې دوی ته طرزالعمل واضح شوی دی چې د بیان د ازادۍ له اصولو سره، له ګڼو اصولو سره دوی په خلاف کې واقع کېږي. فکر کوي چې د یو کس په وتلو سره دغه کار توجیه کېدای شي که څنګه؟ نو دوی ولې داسې یو کار کوي؟
زه تاسو ته ارزو کوم، زما صرف هدف په دې کې دا و چې که دا کار په درست طریقه باندې مخته تللی وای، په یو تفاهم کې، په یو مشورت کې، په یو ګډ فکر کې، دا ټول شان حفظ کېدل. خو دا شان حفظ دشول، حکومت به سرنوشت یې لښو، بنیادونه اساسات هم داسې په خالي میدان بې سرنوشته پرېښودل شول. دلته تغییر د نظام یا تغییر د حکومت چې ورته وایو، چې حکومت په خپله د نظام په تغییر کې بیا رول لري. حکومت نوی راغی، حکومت چې په کومو اساساتو باندې اوس جوړېږي، طبیعي خبره دی به د خپل ځان لپاره اصول لري، موازین به لري، طریقې کار به لري، د خپلو جنګیالیو د کنات لپاره به دوی یو طریقې کار جوړوي، یو د هغوی د کنات لپاره به یو مسله جوړوي. زه د دې لپاره ډېر په فکر کې نه یم چې موږ به تر اخره دا ستونزې په دې شکل ولرو لکه کوم چې اوس روانې دي، چې مکتبونه بند دي، یا د نجونو تعلیم هلته بند دی، یا مثلا میډیا باندې سانسور ډېر زیات دی. زه په دې باور لرم چې د زمان د وخت په تېرېدلو سره به دا مسایل ټول په تدریجي ډول باندې حل شي. زه فکر کوم چې یو پراخ بنسټه
خاغلی شیر اعظم ویل چې پراخ بنسټه سیستم منځ ته راغلی، تاسو چې په افغانستان کې ایم داسې یو شی ګورئ که څنګه؟
مخکې دې نه غواړم دلته ځینې جالب مسایل مطرح کېږي، او دغه مسایل زه غواړم واضح کړم چې اکثر رسنو کې یادېږي او دغه متخصصین هم د دې نه ډېر سطحي تیریږي. مثلا وایي چې دغه شل کلن دستاوردونه نظامي بود یاد شول دفاعي سیستم. مثلا دغه چې شل کاله مخکې چې کله دغه افغانستان باندې یرغل وشو، چې کله سیستم د نظامي سیستم جوړ شو، کنه در نظامي منطق د دفاعي سیستم چی شي ده؟ یعنی دا د حریم نه دفاع کوي.
خغلې مایار، په دفاعي او سیاسي مسله به بیا غږیږي، خو په ټولنیزه مسله کې که لطفاً تاسو تمرکز ولرئ. مننه.
د مسلې ته راځم، او دغه نقطه غواړم ډېر لاندې واضح کړم. چې کله د تا په حریم کې 5-5 هوادونه شتون لري، دفاعي سیستم ته په دې کې ضرورت شه چې په میلیاردونو ډالر په دې مصرف کوي، وایي زه چې د غریتا په مسله باندې چې ته تاکید وکړې، په دې فرهنګي او رسنۍ په دې بود کې په تحصیلات عالی کې که چیرې موږ دا مصرف کړو. یعنی منطق د دفاع وزارت یعنی چی شی په دې وخت کې چې موږ بیا په دې باندې حساب هم کوو؟ هغه هم داسې یو دفاع وزارت، دفاعي سیستم چې موقتي د دوی د خروج سره دا خرابېږي. زه 15 کاله مخکې زه په دې پوهېدلم چې دغه نظامي سیستم چې کوم جور ده، دا موقتي د افغانستان توان د دې نه لري، او که چیرې تمویل د دې د خارجي منابع نه کېږي، دا خپله فاجعه ده. او د بل نقطه د بل ضرر د دا و چې په هغې وخت کې که چیرې تلفات یو طرف افغان و مثلا مجاهد.
فکر کوم د ښاغلي مایار ټلیفون هم بند شو. ښاغلی پښتون، له تاسو غواړم وپوښتم د تاسو نظر څه دی؟ ښاغلی مایار او ښاغلی شیر اعظم صاحب په دې نظر دي چې ښاغلی اعظم صاحب وویل چې پراخ بنسټه سیستم رامنځته شوی، ښاغلی مایار هم تیرو شل کلونو لاسته راوړنو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې موقتي غوندې یو څه و. فکر کوئ همداسې یو څه دی که څنګه؟
زه تعجب کوم چې مایار صاحب ته د ټولو کرام باوجود او شیر اعظم صاحب سمار ډیر کلو دوست دی، هغه ته هم زه تعجب کلیم چې دوی څنګه داسې استدلال کوي. اول خو دا پراخ بنسټه حکومت نه دی، د یو حکومت نظامي شکل چې د یو ګروپ په لاس کې، د یو ډلې په لاس کې، د یوې ایډیالوژي، د یوې ایډیالوژي په لاس کې، هغه ملي سبقه ونه لري، دې ته موږ څنګه پراخ بنسټه ویلی شو. دوهم، د هغه ډلې یا د هغه حزب یا د هغه عبارت ټول غړي په حکومت تراس کې داخل وي، آیا دغه ته موږ دغه ویلی شو پراخ بنسټه ویلی شو؟ او ښاغلی معیار وایي چې زموږ دغه موقتي و نه 80 میلیارډ ډالر په دې اردو خرچ شوی. امریکا هیڅ وخت دا خبره نه ده کړې چې موږ په افغانستان کې ابدي پاتې کیږو. د اولې ورځې څخه امریکایانو دا خبره کړې ده چې زموږ موجودیت په افغانستان کې موقتي دی، چې افغانستان پر خپلو پښو ودرېدی، موږ وځو، نور افغانستان پوهېږي، خپل کار پوهېږي. دا چې زموږ په اردو کې متاسفانه چې ځینې شیان داسې واقع شول، یا د همسایګانو دخوا یا د اصلي بازیګرانو دخوا، چې اردو یې په اخر کې مجبوره کړه چې باید شاتګ وکړي. زه په افغانستان کې وم، 15 اگست تر 15 اگست په افغانستان کې وم، او د هغه در مخه دا د جنگ ټرند ټوله ما تعقیباوه. په ګیلمن کې د عین د نورم د دوم جهانی جنگ د نورمنډي په ساته جنگ وسو، یعنی ته باور په خدای وکړه چې مل په مل جنگ وسو. په کندهار کې مل په مل جنگ وسو، لیکن دا چې حتی چې جنگ ورسېدی، جنگ به کامیاب وسو، دوی به هغه کمانډان تبدیل کړي لوی درسي ځکه په کابل کې. یعنی دا یو پروسه وه، دا په حقیقت کې د اردو ګناه نه وه. په شنکی کې تاسو په یاد دي چې بس تل یې واتس کړم سول راله جرنال صاحب په پسې وو، طالبانو اسکوټ کاوه، په د کلاته په امن امان را ورسوله، او چلایو ټول دي چې توپونه شانې تسلیم کړل. د خدای روی دی، د قرآن روی دی، واقعیتونه ولې په دې شکل پټو؟ واقعیتونه داسې نه دي. د بلې خوا څخه د دوهې پروسه چې په هغه ورځ شروع شوله، د صلحې تر عنوان لاندې شروع شوه، د یو عامه شمول حکومت تر عنوان لاندې شروع شوله، د ناټو سرمنشي ستولنبرګ په لس ځای دا خبره وکړه چې موږ د افغانستان شل کلن د سوردونه د لاسه نور کړو. خپل وزیر دفاع د امریکا برایم تیر ماښام په پخواني ولسمشرن د خبرې کې اشاره وکړه، موږ هم په یاد دي ځکه دوی د ورځې د پارلمان وکیلو ما دا ټول شان موږ مخته تاوباله شوله چې هغوی دا وعده وکړه چې موږ افغانستان یوازې نه پرېږدو. دوی په داسې حالت کې افغانستان پرېښوي چې ظاهران یې په قطر کې د سولې د شورا په نامه سره یو غونډه جوړه کړه. او جالبه دا ده چې دا د سولې شورا نه وه، په حقیقت کې دا د تسلیمېدو شورا وه. د افغانستان حکومت یې تسلیم کړي، د افغانستان حکومت خبرو څخه محروم شو. په ټول د سولې په پروسس کې د حکومت ونډه اصلا نه وه، ټول شهیدان یو دي. او دا خبرې یوازې د امریکانو او طالبانو ترمنځ روانې وې. شپږ میاشتې مخکې د حکومت د سقوط چارې شروع شولې، موږ هر ورځ احساسولې د خدای روی دی دا شان ټول ته به موږ توجه وکړو. اوس هر څه چې شوي دي، جهانیانو دا کار وکړي، په حقیقت کې د انګلیسي په اصطلاح د ګورنمنټ واز هینډ اوور، یعنې د حکومت ور تسلیم شو طالبان ته. اوس چې طالبان د خدای روی وګوري، د دې پر ځای چې موږ یو بل متهم کوو، یو پر بل غلګو، دیم افغانان دي، د وطن خلک دي، پر دې وطن یې قرباني ورکړي دي، دا وطن ته توجه وکړي. دا دستاوردونه ولو کتلي، ولو که تاسو ته خبرې پتاي دي، ورې جمهور شتدلې درست دي، موږ هغه نن نه تاییدو، لیکن په حقیقت کې کومر د نظام مدا کینیو، موږ نظام غواړو، موږ نه یوازې اردو غواړو. اردو مثلا په میډیا کې، مثلا په ترانسپورټ کې، مثلا په تعلیم کې، په تربیه کې، په ټول ارسو کې موږ غواړو د نظام بیرته اعاده کو، بیرته احیا کو. او داغه نظام د طالبانو په ګټه استعمال شي، داغه جهان حاضر دی، طالبان په رسمیت ته پیژني، هغه کندلستی پی سي ازادي کې فقط دوه څوک شرطونه لري، او دی مجبور دي شرطونه پر ځای کې. په دې رقم حکومت دوی سره څوک نه مني چې دوی کټازي حکومت کوي. دا د افغانستان د خلکو حق دی، د افغانستان ټول اقوام باید په دې کې مشترکانه اساواخي، او هغوی باید په دې حکومت کې داخل شي، او اردو باید ملي شي. اوس د یو ډلې په لاس دی چې سبا ته یو چاته وزارت ورکوي، او د ډله په راپور چې اردو ملي څوک نه شي بندي کولای.
ښاغلی پښتون مننه. اوس به ځینو اوریدونکو ته وخت ورکړو، تاسو هم لطفا که څه پوښتنه و یادداشت کوي بیا به وروسته د تاسو نظر هم واورو.
السلام علیکم سنګزه صاحب محترم، زه خپل سلامونه تاسو معیار صاحب او دا نور ملمنو ته وړاندې کوم. محمد خان مبارز مده هلمند.
مهرباني وکي، پروګرام خو مو تر دې دا اوریدلې وی. 2021 کال تیر شو، نن د 2022 کال لمړی اول ورځ ده. د تاسو په دغه سیمه کې څه تغیرات او څه پېښ شول 2021 کال کې لاندې کوی؟ مننه
کور آباد، خوشاله اوسم. په 2021 کال کې خو لمړنۍ میاشتې چې یا واته میاشتې چې کوم وی، اغه بالخصوص د هلمندیانو په ژوند کې په داشل کلن تاریخ کې تر ټولو سخت او مرګونی میاشتې وي. نو پغه کې د هلمند خلک ډیر ودرېدل، ډیر وزورېدل، شهرونه مو ویجاړ شول، کلي و کورونه مو بمبار شو. خو الحمدلله په دغه وروستنیو میاشتو کې موږ بیا یو ډېره لویه خوشحالي هم ودرلودله چې هغه زموږ په ژوند کې، زه خپل د ژوند د درته وایم چې زما په ژوند کې تر ټولو یو خوږه خاطره وه چې موږ د مرګو څخه خلاص وو. هره ورځ مو په لسګونو په سلګونو تنه هیوادوال د لاسه ورکول، هغه که طالب و که عسکر و که ملکي و، خو زموږ هیوادوال زموږ لپه خوږېدی، هغه مو د مرګ بچ شوه. دلته مثلا دا اوس وخت کې چې خلک ډېر آرامه ژوند کوي، او لکه معیار صاحب و هغه اعظم صاحب محترم چې ول د دوه خبرو د تایید وړ دي، دا شل کلنۍ اکثره کارونه هغه داسې و چې سمبولیک ډول یې درلودی، داسې واقعي بنسټیز کارونه نه و سوي. نو اوس دغه کوم حکومت چې اوس راغلی دی، دا د خلکو حکومت دی، خلک ودې ته لبیک ویلی دی، دا شل کاله یې په څنګ کې ولاړو. اوس نو بیا کار د حکومت دی، نو چې حکومت د خلکو سي هغه به طبعاً د خلکو د فکر سره برابر کارونه کوي، کوم څه چې خلک غواړي هغه به ورته کوي. مننه کوره به
خوشاله. بل اوریدونکي به هم راواخلو د واتس اپ له لارې، بل اوریدونکي لرو مهرباني، یا ټلیفون له لارې مهرباني وکړي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. وعلیکم مهرباني وکړي.
نو دا ستاسو د خبرو په ادامه سره براسم چې دا چیرې ویشتم کال زموږ د افغانانو لپاره، د ټولو لپاره یو خونړی کال و. که څه هم په هلمند یوازې یا کندهار کې نه و، بلکې په ټولو په ټول افغانستان کې یو ډېر خونړی کال و. جنګونه و چې په سوو سوو انسانان به کېدل، نه وژل کېدل، نه که څه طالب و هم زموږ زور و، که څه عسکر و هم زموږ زور و. خو د هغو خبرو به راچیر شو، دا ټول هېوادوال هم دغه وایي چې و دا خونړی کال و. خو اوس زموږ لپاره الله تعالی وکړي چې دغه نظام د زموږ لپاره نور کارونه پرمختګ وکړي، چې ښه کارونه راته وکړي. الله دې بس وسولو په کامیابي دغه نوی کال راته بکر کړي.
مننه کوم. یو بل اوریدونکی به هم راواخلو، بیا به ورشو بیرته خپلو میلمنو ته مهرباني وکړي.
سلامونه ستاسو او ټولو قدرمنو اوریدونکو ته میلمنو ته وړاندې کوم.
مننه، مهرباني وکړي. څوک یې او څه پیغام لري؟
د کندهار ولایت نه مې زحمت تر کړی دی. که واقعیت ووایو، موږ شل کلن ناورین ووتلو چې په فزیکي ډول باندې انحصار، استثمار او استعمار و. خو له ډېره بده مرغه چې یو ناپایه جال تور ولوېدلو چې هغه به څومره وخت ونیسي. خو زه په دې باندې متيقنه یم چې موږ د همسایه په جال کې راګیر شولو، له ډېره بده مرغه چې دا همسایه به مو هیڅکله بیا په اسانۍ سره خلاص نه کړي. موږ اوس وینو چې زموږ وضعیت کم لور ته روان دی او د کمې خوا څخه رهبري کېږي. زه یوازې هم دا وایم چې افغانانو ته دې خدای راتلونکی نیکمرغه لري، د دغه بدبختۍ دې رب خلاص کړي. خو من ته یو شی چې باید په ډاګه ووایم، په مستقیم ډول باندې زموږ هغه نتر سمسایګانو په لاس کې اوس ټول افغانستان، که په معنوي لحاظ دی، که په فکري لحاظ دی، که په مادي لحاظ دی، ټول د غوی فګریوګان کیو.
ښاغلی شیر اعظم اعظم صاحب، 2021 کال له کړاو ډکه بل شوی دی، خصوصا د هغو لپاره چې له خپلو مینو بې ځایه شوي دي، یعنی په ټولنیز شکل باندې دغه غټه ستونزه لا هم پاتې ده. فکر کوي دا نوی حکومت به وکولی شي چې اوس چې جنګ هم نشته او د خلکو خدمت ته بیکاره او وزګاره شوي دي، فکر کوي چې وس به ورسیږي که څنګه؟
زه درازه بعد هغه محمد خان رور مبارز صاحب چې د هلمند وږي د پاغي باندې او د محترم پښتون صاحب په خبره باندې د پراخ بنسټ حکومت ته بیا دا مسله مور سره اخلم. ګوره، پراخ بنسټ نه زه دا تاسو ته وایم، پراخ بنسټ حکومت خو زه کوم چې د ټول افغانستان په هر نقطه باندې حاکم دی، او هلته هیڅ لندغار، بدماش، ډاکو، غل، فسادګر، وطن فروش هلته ژوند نشي کولی. لیفون نه وطن خلاص کړ. په خاني حکومتونو کې ګوره چې به پورته شوې چې کما ته لس پیسه درانه کې، کما ته لس وزارت درانه کې، او که امریکایان نه نیو ارګمی ګیرم. اوس خو دغه جنجالو نه وته پر رحمت ته تاسو کې دغه دی. په هغه ته پر رحمت ته وایي چې لس دولس پیسه لس شل د لمران د قبضې او د حکیمت ساتلو د خپل شخصي قدرت د اقتدار د غلا د قومي بقا د نورو مرداري باندې اخته خلکو هغه پر رحمت ته کو. اوس پر رحمت ته چې ول حکومت یو کاغذ په هرات کې ورکی په جلال آباد کې څوک جواب نه لري. اخو نظام خدای ته به حکومت خدای ته وایي چې هغه حاکم وي، او حاکم حکومت هغه کېدلی شي چې هغه پرخ آباد ولري. پرخ بنسټ نه وایي مطلب دا نه دی چې چې په دې کې اوس نو پخوانی استادان او پخوانی جنرال صاحبان پکې وجود نه لري. نه هغه ته هم خبره راځي ولې د سالم اشخاصو په تراکم په اتحاد کې ولې به انشاءالله خامخا طالبان هم غور کوي، اسلامي تحریک هم په دې باندې غور کوي، او یو مضبوطه تر دې هم مضبوطه پر بنسټ حکومت ته به ځو. راځم دې خبرې ته چې دا دوست نو ویل چې په هلمند کې هلمند کې ګوره دغه وړې کړ هلمند ټوټه ټوټه کړ. زه دغه ولایت اوسیدونکو ما ته دغه وطن زره زره را معلومه ده چې په وطن څه تیر شول ټول مثبت پاګه راغی. د چا د لاسه ولې جنګ ولې کوو چې اخر د تیښته کوله په یوه کفتر کې د ځان وطن یې لکوو د هلمند جنګ ولې وکړه؟
خالد پښتون صاحب ته وخت ورکو. خغلی پښتون صاحب، فکر کوي دا نوې حکومت چې اوس جنگ نه لري په مخ کې د تیر حکومت په څیر چې دی غوي ډیر تمرکز په جنگ باندې او اوس چې دوی جنگ نه لري مخ کې، فکر کوي چې داسې لارې چارې لري چې خلکو ته خدمات ورسوي که څنګه؟
جنگ چې په حکومت کې روانو هغه جنگ په حکومت نو جوړ کړی، خو همدغو طالبانو دغه مقابل جوړ کړی وو. همدغه طالبانو چې امنیت یې خراب کړی وو، همدغه طالبانو چې په حکومت ژوند یې په ناورین بدل کړی وو، ترانسپورت بند وو، سړکان بند وو، حکومت هر ځای خوځېدی، نخبگان وژل کېدل، هر وخت په کندهار او په هلمند او په کابل او په مختلف ځای کې وشتل کېدل. خو دا ټول د طرفه مشکل دی چې راځم ته بولي د مشکل یو طرف ته راځي کوي، خو د دواړو طرفه مشکل وو. موږ دواړو ته دا مشکل راځي کوو. د بلې خوا ته چې وګوري د دوی پراتک سره د افغانستان شتمنی یا مثلا د دوی پیسې یا پشتبانه تقریبا 9 میلیارډ ډالر واګه بند وسول، بانکو د خلکو پیسې د ګرد بند کړي یا نقد وېستل او خارج ته اوس خلکو ته 200 ډالر وکي. خلک په سره په ورستانو زړی چې د قران وې دي، د خلکو د کلو کلو سرمایه ولاړ. ځنه وایم د تجارانم داخل دي، تجاران مال نشي راوړلای، وخت مال راوړي پیسې بند دي. اکثر اوقات د تجاران د وزارت تجاران ته په دماس کې خپل ټول کړمړ په تار اچي، متاسفانه پیسې بند دي. بي ال سي نشي ورکولای لیټر اف کریډټ چې دوی مال آرډر کړي. دا بل پرابلم دی. تاسو وګورئ دا پرابلم ته باید موږ تاسو ټول په ګډه متوجه شو. زه د طالب مخالفت نه کوم، طالب خو ور بولم، طالب رجه وطن سره بولم. زه ما انتقاد پر طالب دا دی چې طالب باید د ټول شان ته توجه وکړي، جنگ خلاص شو، اوس دی باید د وطن جوړ ته متوجه شي.
نور بس دی. لښوځو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندې بڼه خپریږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.